درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د دې سات په خبرونې کې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازي د اکسیا په خوانی ټویټر لاري د دوهم آنلاین بحث اعلان وکړ. دا بحث د شزو په وړاندې د تبعیض د ډولونو د لمنځوړلو د کنوانسیون د تطبیق په اړه د راپور د چمتو کولو په هدف دایری شي او د شزو نجونو د شزو د حقونو او بشري حقونو د فعالانو د شاو اغیزمن ګډون لپاره زمینه برابروي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او استازولۍ پرون شنبه په خپل پخوانی اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا بحث به نن د افغانستان پر وخت د شپې په 8 بجې په آنلاین ډول جوړ شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایران په چیرو و میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړی دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې نن یک شنبه خپور شو ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 2 سلبیش بلوچستان، 40 کردان او 40 افغان اتباع دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د ملکی د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم بهاله وویل افغانستان د کان 3000 تنه مالګې ته اړتیا لري. دغه وزارت ویندوی هماین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانستون کې غونډه کې وویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 3000 تنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګې د 0 کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په انخوی، قرم قول او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو قانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 2.5 میلیون ډالر لاسلیک کړي او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قومندان په شمول 3 ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویندوی پرون شنبه په یو بیان کې وویل دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جیلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لشتلشه ولس کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندې مرکزې بشتای دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید لکبله ګڼ نور ټپیان شوی دي. د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه وویل چې د اسرائیل د شمالي شهر بیت هلل لورته لسکونه راکټونه ویشتلي. په ایران پورې تړلې د ډلې ادعا کړې چې د لومړی ځل دی چې د اسرائیل د سیمه په توغندو ولي او دا بریتي د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لوري د بر جلیل په لور شاوخوا 10 توغندي ویشتل شوي دي. او اوکرين وای په سیواستاپول کې یو روسی اوپتل ډوب کړی او د روسي د چلو ټانکونه هم په نخښه کړی دي. د اوکرين دفاع وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه اعلان وکړ چې د روسي یو اوپتل د تور سمندرګي په اوبو کې یو مخ ډوب شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې موز فرید سیال د قدر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم وای په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروندګیس په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګوندې او هیوادونو په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللې دي. دا راپور پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشټون لوجې افغانستان پریښې دي. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستنه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نور هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې مشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عام خلکو د بد چلند او زورونې څخه شکایت کوي. خو په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکاری، بیوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کیږي. آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او وسو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې مېلمانه را سره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکو تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکو ابوالاحرار راموسپور دوی بر سره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعات بر سره خبرې وکړي. آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلی دی چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لیدنې چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکاری سربیره تاسو نور څه لتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګوندې هیوادونو ته تللی دي تاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنشت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شوولای دی چې بیکاری بل شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو راییسې ده، لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګورې د افغانستان جغرافیا او بیا په دې جغرافیا کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پایندلی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغه سې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول سوی، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي، نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاری خو په دې کې شک نشته چې په تیرو حداقل دغه شل کاله که ورته وګورو یا تقریبا 30 کاله به ورته ووایي، دغه 3 کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو، نو په دې 6 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو، بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای ارتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګ نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبې څخه بلې خوا ته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه وایي او بیا طالبان را تک سره سم نور راپورونه شپاره سول هغه هم ملګري ملتونو، همدارنګ د سویډن کمیټې، همدارنګ د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل، په شپږو میاشتو کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتله چې هغه بیکاری خو دا ورسره، لکن د بیکاری تر څنګ جګړه، د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي، او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې پیغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد دپاره چې هلته 15-15% ولس ځوان دی، یعنی د 13-15 ترمنځ دی، او دا هغه هغه بشری قوه چې هغه کار ته اړتیا لري.
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته بل پښتنه کوم په تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدل نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوي یا د موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې کتر هي مخې ته واچول شي، خلکو ته د کار زمينه برابرېدل شي. د طالبانو حکومت په دغه تیر درې کلونو کې د چینی شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ د افغانستان ډېر معدنونه او د استخراج په حالت کې دي، خو په ټول کې خاص تغیر نه دی راغلی. دغه هغه څو چې په خبر ډیر یاد دیدل چې چیرته په افغانستان په زیربناو کار وشي، خلکو ته به د کار زمينه برابر شي، بیا یې لته څه چې طالبان هم نتوانیدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا موثر واقع شي.
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا سیاسي ایدئولوژي راځي. طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري، هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغه ته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تیر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی، په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې پوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول وزو ما د کارو د ټولنیز چارو وزارت هغه ته داسې بي سواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نس ویلي کله هغه خلکو ته څه کار برابر کی او کار برابرول د پاره طبي خبره ده چې تخنیکی ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسی جوړونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز دغه تیان شو. نو راځم اوس د طالبانو وخت. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداري ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هغه سوي چې په هر څه باندې د خېټه اچوي. مادنونه ستا چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانینو کې هیڅ هم قانوني دي، ځکه دا نظام مشروعیت لري، خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسه کړل، هغه قانوني بڼه هم ولري. غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني خو یې ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو، او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، دا ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمينه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بل بیرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي وسلوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې په هم دا پیسې باید هم دلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمينه نه برابرېږي. او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس د پاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایدیالوژي یا حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې دا هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړ وي. کله چې دا استبدادي تزي نظام تزي که دا ډیکټیټرشپ تزي ټوټلیټیرین تزي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې دغه قرارداد سره څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب، تاسو به تر او ګرزو رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم را سره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ولی افغان کډوال دومره زوري لغې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. هغه څه چې د حکومتداري په اړه اوریدل کیږي، یو ډېر تیر جمهوریت ته بنتم کیږي، یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو، دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولست خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي دا سینه دي شوی. تاسو د دغه کار لاته بولئ
رحیم سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د رادیو ټوله ویدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور لبا د مرغه جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوه اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلویشت کالو یا پنځه چلویشت کالو جګړو لعمله تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
حڅې کوي. اتلاش ته دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم ک مشخصا پښتني تراشو پښتنه دا چې اوس خو په افغانستان کې د غرقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی دا د 2000 شلم کال راوروسته چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي ک چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي. پیلتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې الاتونی جګړه او فقر او بیکاری او دا مسائل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گزاریانی وکړي، لوی لوی کارونی وکړه، لوی لوی قراردادونی وکړه، بیا هم افغانستان مغه سوند سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات غیظ نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اوریدلې د ویل کې چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانانو سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنه په دغه څو روسي اونۍ او میاشتو کې راغلي دي د چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډیر زورول کیږي، دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی د حق لري.
سلامونه خو تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو سلويختو 50 کلونو کې د جګړو او دیرو او مشکلاتو سره مخامخ و او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډیر دي د جګړو نه نیولې تر فقر بیکاری او داسې مسائل. خو نن سبا چې موږ هم ساګان ولې د موږ مهاجرین په خسترګ باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي اومده الهتونې کوم غو تاسو ته پته ده چې یو خو غوندی هیوادونه هم په یو شه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، د نن کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیارډونو میلیارډونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس د اقتصادي وجوهات چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا د لپاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې سره له دې چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش پرسوي دي چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام وسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته استول شوی دي افغانستان خواته اتنیم سوزره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوی دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دی خوانځي هغه خوانه به تشرل کیږي نو ځینې پاتې کیږي ځینې نور هیوادونه ته ځي اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه خو بیا هم د بشري حقوقو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا د افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغه حتی هلته مالو درای پات کیږي هغه بیرته نور کول کیږي
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ وخت حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي دوی ته ضرورت چې مهاجرینو سره ډیر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي دوی احسایه وکړي دوی ته د کارتونه وویشي دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي متاسفانه دغه ټیک نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول مثلا دی روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول افغانان په پاکستان کې ډیر ژوند درلود او په ایران کې سره له دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماصلات درلود دوی د پاره ډیر خزلنی برابر کړي وه د اقل دوی ال تدیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنشل دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی هم پاکستان یعنی نه غوړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي
مننه رامس پور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کته ستا راشمه په ټوله کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیل بیل دي خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي دغه کسان چې مخکې رامس پور سپ وویل چې په ابرومندانه ستنیدنه بیرته هیواد ته د دې لپاره چې چیرته څوک غواړي کار وکړي فکر کوي داسې لارښتا ترهشتا یا ور باندې مخکې چا کار کړی وي یا لدی ورسته اوس څوک لګیاوي ور باندې کار کوي فکر کوي داسې څه شته
ګوره په ټول نړۍ کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټو باندې په خوشاله پریږدي تبي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځای په مسافرۍ ځای په مهاجرت ځای په بیا دغه څه تاریخ مهاجرت نو هغه ډېر زیات مجبوریتونه وي دغه څه ستونزو د مخنیوي لپاره او دغه څه ستونزو د حل لپاره یو ځینی ادرس چې دا غتل کغه افغانستان کې په بل هر هیواد کې وي اغه یو نظام یو حاکمه ډله وی هغه څوک چې پر یو جغرافیا او په ملیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي اغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې یعنی نور د یو دولتداري د پاره مختلف شرایط چې دی او دغه د پاره ظرفیتونه اغه به خپل بحثه چاغه مطبختانه خو اوسنی حاکمانو کې نسته امر تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې اسانه تر هدایت چې تاسو یو مشروع نظام ولري هغه دولت چې خلک خپل غواړي نو بیا خلک لږه څه تشت نه کوي کله چې خلک تشت نه کوي نه یوازې چې دولت خلک خپل د کار زمينه برابر وي د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې نور د منځني ختیځ هیوادونو پرې لکه کویت او عربی امارات او عربستان هم دغه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېر افغانان ست چې هغه شتمنه وانندي حداقل نسبتا په نسبی ډول شتمن دي کاروبارونه دي هغه کله سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته او ته خبره ده چې راته وضعیت سم وي نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي باثبات وي او بیا په حقوقي لحاظ د دې د سرمایه گذاري مسؤلیت تضمین وي یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر وایانو ما هغه بډیر هڅه کوله اته بهرنی سرمایه گذاران هڅه وکړه افغانستان ته راست سرمایه گذاری وکړي لکن موږ د افغانستان کې د سرمایه گذاری د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودل د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه یوازې د جګړه نه و چې خلک د دې وجه یا بهرنی سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل هغه ویل چې ته زدلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کیږم نو زما د سرمایه لپاره هغه حقوقي مسؤلیت درته چیرې د اساسو په قانون کې هغه نه و لبد مرغه همدارنګ چې یو نظام با ثبات نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه د کار کولای شي خلک د کار زمينه برابر کړي بلکې خلک په خپل او افغانان ډیر زیات یعنی په دې پاکستان کې موجود ګروپ کراچي کې ګورو پراول پنڈی کې په لاهور کې په پېښور کې هدي ودی ډیر زیات کاروباریان چې دغه افغانان دي کغه کغه کالو کاروبار وی کغه نور هغه توکي چې چین څخه راوړل کیږي د دې ترڅنګ په ایران کې هم د اثر مګزای شته په منځني ختی سیوادونه کې په ځانګړي توګه امارات کې بیخړي افغانان سره مګزاري کړل په غرب کې خودي ودی د سرمایه افغانستان د ځکه ټول رانسی او برخه راځي او د خلکو د کار زمينه مساري لکه دا هغه وخت راځي چې آلته یو مشروع نظام وی د خلکو په خوښه نظامی هغه د خلکو د سرمایه د خلکو د کار د خلکو د ژوند د مسؤلیت تضمین ولری هغه نه واځي چې دغه سیاسي سختار ولری بلکې دغه ترڅنګ دغه حقوقي چوکاټ ولری چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه د کارم کولای شي سرمایه گذاری هم کولای شي دغه یو ته ټول اسانه تر هدا او دا په تیر کې نه و
یعنی آزاد صاحب دغه خبره چې اوس طالبان حکومت کې او هر سوداګر سره چوغونډوي او دوی په کې ناستي خبره کې چې په افغانستان کې امنیت تضمین شوی دی سوداګر ته اوس د کار کولو زمينه برابر ده دوی کولای شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي د دې لپاره یعنی یو یوازې فکتور امنیت نه ده د تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یې کړم ضرور دي
طبي خبره ده ګورې یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ضرورت ظرفیت لمکه تعریفوي طالب د پاره امنیت ده چې د پرونی جګړه کول نه کوي د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړ کړي و سرمایدارانو خپل لارې په دې لار نه سوې تیرولې پر ډاډاز لا هغه اگر دین نه کوي یوازې هم دې ته د امنیت وای چې معنا زه جګړه نه کوم امنیت دی لکن امنیت سیاسي امنیت حقوقي امنیت د مارکیټ امنیت یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکی په ته د دین اخوا نړیوال مشروعیت نه لري کې افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي د نړیوال تګ راتک صادرات او واردات په ډول په اسانه ډول نشي کولای شي یو مشروع دولت کې کولای شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري هغه نړیوال سره ډیپلوماټیک تاګ راتګ ولري چې تاسو تاګ راتګ نه لري تاسو نه سې کولای چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري قراردادونه ولري توکي راوړي او توکي ولېږي دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې د رسمیت نه لري هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري یو څوک نشي کولای دا سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پختنه مهیر نشي بیا چې دایان ولې دومره دلچسپ لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي که موږ د میساینک ته وګورو که دغه نورسته دغه د چک پوینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګان یو سکه خودل کیږي او هغه سکنرونه چې خودل کیږي دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونه سره او دغه چې مسونیت ورته نشته امنیت ورته نشته دوی راځي افغانستان ته
ګوره په تیر نظام کې هم چې نه خپلولو قراردادونه د لوړه کړ په لوګر کې و هغه په شمال کې و چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې و په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچا دی چې هغه دغه قرارداد ته په ډیر اړتیا نه لري هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره ته خبره چې هغه د نسی کول چې د ډیر فشکاره وایي چې د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم هغه به د همدغه سي کاروبارو له ادرسه دغه قراردادو تر چتر لاندې په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي او کله چې د خلار رامز تسول کله چې امریکایانو د خلار رامز تکړل نو فشکاره خبره چې دغه جغرافي چې هغه سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده ام تهدید دی ورته ام مهمه ده د نیابتي ډلې دی نو په کې د چین په څیر قدرت کاغذ نظامی وي که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي هغه غواړي چې د خلا ډکه کې عدالت خپل نفوذ ولري هغه راپورونه چې شخصا زه په تیر درې کلو کې لرم چې هر څومره ستر قراردادونه سي یوازې دغه د بنزید څلورلارې شورته وای په دغه کې چې په کوم شمیر باندې چنان الته په اوټلونه کې پراته دي په زورګونو هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشري قوت اړتیا نسته سمه ده د قراردادونو خوبوي نو چین خو لومړی د په ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره هم ژغې نه دی هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف یو هم دغه دی یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډیر ټول د نړیوال تصامیم نو سوې دي ځکه طرفین خپل ګټې پکې سنجوي نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی چین په تیر شل کلونو کې باندې ستلو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشینالاتو کې د دې قراردادونو و د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو و د ایکس ری تر ماشینو پرې د چینایانو سره قراردادونو همدارنګه لوجستیک نور هم ډیر زیات و د معدنونو قراردادونو و لکه مشت پای پورې ونه لیدل چې د قراردادونو نتیجه ورکړي وي همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکارا ظاهرا شکل قراردادي و لکه تر شا سیاسي او استخباراتي هڅه و نن هم دغه هڅه ده او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، کڅم شنهانو پر رسمیت نه دي پیژندلي، لکه سفارت یې دیت سفاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هواد دی، نو د دې سره به موږ اړیکې سم کوایي، یو ته هم دغه سې دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، هغه یوازې کاروبار او قراردادو د پاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی. او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي، هم داسې ده.
په دې خو شک نشته، به اقتصاد سیاست شونه نه دی، هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، حتی که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد دی، خو اقتصاد قوي دی. که نور هیوادونه په خپل په کومه کچه شي دي، په کوم لیول کې شي دي، هغه له قوت لري، خو اقتصاد قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو لمخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوخ دی چې د دې سرپوخ لمخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو لمخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولای چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې په ټول نړۍ کې یو هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني، د یو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیواله راکړې ورکړې د قوانینو لمخې هغه نقض دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري، هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دي، شو نور ملبانم په تمدې لنډ راته وایي، په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولسته پکې څه رسیږي؟
لبه ده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولست یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل هر قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصې وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوژي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنی هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کیږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنی تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبایو ډبرو پورې، تریاک هلته ستا، ګرانبایو ډبرې هلته ستا، د لرګي هلته قاچاقیږي، سکاره هلته قاچاقیږي، پاکستان او ایران ته قاچاقیږي، دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن هم ویني، سبا هم ویني، او ممکن خدای مه کړه پوښت مهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لارې ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي لنډ راته وایي؟
بله شکه، دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده، دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دی بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په وچلوي. نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي، او دا لار دی یو تحواره کړي.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسو تراشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم، دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څور دن رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما لدی بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه، خدای دې وکړي چې آزاد سره په دې مورد باندې خپه نسی. یو د مرز نه د باندې بحث وی او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توپ ته ولاړ سی او حقیقتونو باندې ولاړ وی، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولی چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمی دي، هغه په یو ډیره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر سي، اول خداسې یو حقیقت وجود نه لري. ولې موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو؟
او به خپله لاسته دلته پوښتنه
کوي، ما تلش وخت راکې چې زه دا موضوع کوم اجازه وی دی روشن
وخت درکو. فقط غوښتل می چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی، ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي. لکه هم ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه هم ولس سره شته دي. تاسو دا معلومات لکه وکړي دي،
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخپاره شي؟ دا سیده نه تګلاره
خو عملز باید پوشی
قرارداد
زکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خا مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک امریکا کې قرارداد کیږي، امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره. تاسو د نفت په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګوره تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي، مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سرازي پاغه پړ باندې ول معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي، خو باید یو قرارداد پړ جزئیات ورکړل شي.
ګوره قراردادونه چې په درې ډول باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي، او یو سیمه ایز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی، فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو. څه معنی چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي، قطن څوک زړه نشه کوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپی څه شو؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل خبری هدف داده، یعنی حکومتونه دی چارواکی دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولست دی وای چې مو روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د څرنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي، هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم داسې ده
ګوري، دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول، تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته پیغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړی، شپږم د بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده، اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه که یا د حکومت له چینه لوي او که یا د خصوصي سکتور له چینه لوي، دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تریا پورې ټول جزئیات خبره کوي. دا چې خبره
نشي زما هدف هم دادا تلاش صاحب زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل
ده. نه زما پوښتنه دادا تلاش صاحب روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدانه پوښتنه چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې دا ونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه درسنۍ په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د مادن استخراجي کې خوده کې چې دا څومره مسلی څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دا جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلکو ته چې دا غوي هواد نه استخراج کیږي دا غوي ملکیت دا غوي فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موش دیرس فیصد کچیرته نظام تغیریدا یا تبدیلیدا دیرس فیصد په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري لا دیرس فیصد لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبره سوي نو وسنی نظام د دې زمينه مساعده کوي چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب لپاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا لپاره دوی د سی یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او لس اخفاء او مجهولات ته یوسي نو په دې اساس باندې ز په ډاګه ویلای سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسولیتونو بیلډینګ او همدارنګا تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته پخوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کاله نور هم نه و مسایل شوی او دا ارمان به مشتاسي
یو بل چیرې وو او تلاش ته موضوعونه ډیر نو زو یوازې په مادنونو په قراردادونو بجړ تمرکز نکو اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خایا ډول چې داس موږ زیر می دی موږ ملي سرمایه داس موږ ځوانان کچېرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې یاستي څومره ځوانان ته په دغه کار زمينه برابر شوي
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي کما مبالغه درته ونه کما تر شپاش سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول دی افغانستان دا کارګر ټول دی افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم دی انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عین پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دا معنی زمينه د کار هم مساعده سواله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي د دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سي وي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال به جداوی د سیاست چینل او کانال به جداوی د استخبارات او چینل او کانال به جداوی او د نظامی چینل او کانال او رغ او شریان به جداوی کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې داله
په تلاش سبلند پختنه کوم چې را مې سپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو لند پختنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شي تاسو دا ونه وکړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان ورسته بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله امریکا په وزکړی د سرنګ مبارزه کوي صنعتي کول ورس تر بلې قوی کیږي ولې دوی د دوه شریانونو سره جدا کړی دي دا شریانونه کوم هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي سو
مننه کور ودان تلاش سب جون دی اوس رم سپور سپ تاسو تر ازم په پیل کې خو لند پر قراردادونو رته کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه حق اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی
متاسفانه زه خو چون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باندې اشاره وکم چې د یو زر نفس او شپږم کال دی اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري یوادونه د حق لري چې په خپل طبيعي زیرمو کې تشبس وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي دا د دولتونو حق دی متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې مونږ تاسو کوو بیا راز په دغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیا والو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي را به شو بدل قراردادونه کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختو الته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه توافق هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو اغه سره لدی چې افغانستان په کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي خو د اقل هغه عمده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرې دغه ټکی کله ناکله یادېږي او سم یادېږي خو دا نور هم ضرور ده چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي هیله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشتې وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندي کوم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم دا د مو خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمخ
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې وړاندې څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې دم یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي
ګورې خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړی پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د پښتپن نیولې د ډیر واړ پروژې دي فصلګونو پروژې دي چې دوی واړ چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړ چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هوادونو چې نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه له سره پیل کړي دي حتی هندستان حتی نور هوادونه نو دا یو هیله مندي رامنځته کړي ده او په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک وړي مهاجرت کوي د مونږ تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه ضروریږي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي درې کاله وسو او دغه مسله بنده که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایې چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایې دره نو ګوري دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انسټیټیوټونه او پانتونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوی ده پنځوګان کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي هیڅوک داسې یو امید نه لري چې په آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي. دا خو پرېږده چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي. بل مسره د قوانینو نشواله ده، مونږ قوانین نه لرو، هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي، خلک ورته هیله مند چې دغه قوانین زر تر زر راووزي، تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي، خلکو خپل حقوق باندې پوه سي. نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو، مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو، سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولی. افغانستان مخکې شرعي قوانین سره قوانین د هغوی نه منبعث و، اوس هم شرعي قوانین دي، په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري. اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي، واضح سوي وي، تحصیل سوي وي، او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري. نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و، پارلمان نه لرو، شورا نه لرو، داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري. هر څوک چې ټوپک لري، هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړی وي، موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري، هغه خپل قانون هم دي، پولیس هم دي، څرنګوال هم دي، هر څه کولی سي، خلک ځورولی سي، د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي، خلک وهلی سي، تکولی سي. په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو، قانون باید مونږ او تاسو ولرو، بهرنۍ دنیا لاره اواره سي، مشروعیت باید پیدا سي. دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي، د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. تلاش صاحب، که تاسو تر شمه د تعلیم په مسلې کې ډیر ووایي را تا. ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالۍ کېږي، د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خاطر د هیوادونو ته ځي چې هلته وکولی شي نجونې تعلیم وکړي. تاسو به دې اړه څه وایست؟
تعلیم د هر افغان د پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده. نو د دې لپاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو، او د تعلیم تر څنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو. د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده، البته تفسیرات یې فرق کوي. هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده، هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده. دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري. خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمینه باید نظام مساعده کړي، ورې کړي، حق یې ورکړي د جنکو، د اوناس طبقې، تر څو یو واقعي او یووالی رامنځته سي، او موږ وکولی شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو، نه د دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده سي.
مننه تاسو بیرته راګرځم. فکر کوم چې اوریدونکو دا نومره ته وخلې لکم زما لیکنې ولې لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. خو سلامونه وایم تاسو ته او محترم مېلمنو ته. هله کوم چې څارو دغه توازن وساتي، د اوریدونکو نو نو په مابین کې خوري ګرځې په انتظار دي. زه وایم خو دې وایم دغه د امارات شي دغه کوهات دروغ شي، د باج باج خلک وایي چې په امریکا کې راځي. زه هم د یو څه جدا به وکړم، یو دروغ نه د تاګه کړی دی، نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی، د یو تاوان او عام لستر شي. دا شل کاله چې تایید د کېدل پر کوم رقم میدانو کې په دې د دې اول کس رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې څه کاچکی چې شراول کیږي چې څه وستکیږي. و زایت مې په ټول مخمر دونکو انسانانو دغه د پاکستان وګړو ته چې څه به نه ځای کیږي. اسلامي امارات چې د دولت او داسې حکومت چې ټول اور باندې چې ما کې ټول اور باندې باور کوي، یو څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره په حاتون وایي دروغ وایي، دا درې کاله کې ځنه آزاد نه اوسې، نه ځان ته ګټه رسولې ده، نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسولې دي، دروغ دي، بس ټول ورځ نه ځي. پرته
مننه مننه مننه. هله د چې لګ دغه کلام مفت مراد کې خیر ده، که د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی، خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مرات کی د بډی رخوی. مننه لتا سي چاړي کمنی والے وا بل اوریدون کې تورزو دوی راخلو نو مرته واخلې. لکم زماري کني والے
السلام علیکم. فريدي خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه مننه. تو خي صاحب ستړي مشي مېرمن، تو خي صاحب نظر دی اورو.
مننه. غوښتیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انقلابو څه سره متضرر کړی دی. خدا سي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي. موږ به دي وطن خلک دلته وسیږو، او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري. لکه محترم آزاد صاحب چې ده، هغه خو مستد قدر وار میلمه ده مگر یوه هیله و خواهش دینی لرم چه دونه ده امارت مخالفت دیم نکی
که در ازاد سیب خبون راتیر شد و خیلی سیب تاسی در خپل سیمی حالو وایسته تاسی پا سیمی که وضعیت سنگه دی تاسی خپل خوشحاله یسته در سیمی شاوخو خلق مو سنگه دی تاسی اقتصاد سنگه دا در وچکالی او بیکاری یا پا طوله که در روستی و رختونه چه وشول در کروندگی ورسر خرابی شوی خلقو تای مالی توانونه وارول توی تم رست تاسی پا اقتصاد تاثیر کرده و پا طوله که تاسی در سیمی نزوانان زی چرتا ایران پاکستان تزی کردوال کیگی که نکیگی پدې خبرې وکړي.
مفتي هم دلته خو څه ضرور نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کار وو لکه ما غوندې ما نه د عمارت یو غور چې خوړلې ده نه د تېرې ادارې ده خوړلې ده هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر ده اوس هم برابر ده هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشان یې خوړو هغه په تکلیف دي هغه اوس هم په تکلیف کې تللي دي افغانستان تریشی دا غتلی دی اروپا ته هلته مختلف خواري کوي لیکن ژوند خراب ته او په خو هم ایران ته خلک تلو دوی تلو عربو ته تلو اوس هم دي هغه خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به مخکې هم و د عسکرو ته ویل زه خستاج در رادیو دی او لیدون کوي ما ورته دي چې بودی دي دي سي چرپي دي دا حکومت کوردنری دې دا نه پاتې دې چې دا لاس پوسي حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کورودان کورودان ته خې سپ چې وخت لري کوم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسي رستې خبرې اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکه په لاندو مسایلو کې نه جواب یې ځلې چې تفسیر ته ضرورت لري ګوري
شپه
خلک دې چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولېدل دي له افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بې ځایه سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تر اول شي دایمي احساساتي کې دایم ورسره روان دي دا بې ځایه سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاله تن راوزی لطفا لاند وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مساید ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
کړی مننه مننه کور ودان رامسپور صاحب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایي چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو څه کړی دي په دې کې هیڅ شک نشته هغه په خواني نظام کې هم کار کړی وی که په بل نظام کې کار کړی وی د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړی کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل د کورنۍ تعلیم او تربیته لپاره زی اکثرا داخل دي پاتې کېږي هغه کسان چې سیاسي هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرې شو لتا سټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت